احمد شیبری ما سلام علیکم دا سجی رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم د تورخم دروازه د هر ډول تګ را تګ لپاره پرانیستل شو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت وی ولایتي سرچینې سجی رډو ته وویل چې دروازه پروند د پاکستان له لوري د تخنیکی ستونزو له امله په یو اړخیز ډول له افغانستان د تلونکو مسافرو پر مخ تړل شوې و خو نن سهار بیرته پرانیستل شو دغه سرچینه زیاتوي چې اوس مهال په نورمال ډول مسافر په دې لار خپل تګ را تک ته دوام ورکوي تورخم دروازه تر دې وړاندې هم د بیلابیلو علتونو له امله په وار وار د مسافر او سوداګریزو زیر راکړې ورکړې پر مخ تړل شوې او بیا بیرته پرانیستل شوې ده د وروستي ځل لپاره دغه لار د 1403 کال په کټ میاشت کې بنده شوې وه چې دواړو لوریو ته پوله ساتو پرې څو ځله جګړې وکړې او بندښتې نږدې یوه میاشت دوام وکړ د طالبان حکومت وایي چې یوازې د دوشنبه پر ورځ له 10 ډیر افغان کډوال چې له ایران او پاکستان په زور ایستل شوي وو افغانستان ته ستانه شوي دي د طالبانو د ویان سبیح الله مجاهد دفتر نن په یو بیان کې وویل چې له 9500 ډیر کډوال له پاکستان او نږدې 1400 له ایران ستنېدلي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په وینا د کال له پیل راهیسې له 6200 څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته تللي دي همدارس د کابل د کال له پیله ایران د شاوخوا 2 میلیون افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه باطل کړي او لخپلې خاورې د نږدې 2 میلیون افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی دی طالبانو د جولای په 10 ویلي وو چې د کال په لومړیو درو میاشتو کې 1 میلیون او 3 لک افغانان له ایران اخراج شوي دي طالبانو له جاپان غوښتي دي چې د نوي کابل د چاک اوبو پروژه بیرته پیل کړي دا پروژه چې د جمهوري نظام پر مهال په 2000 کال کې د جاپان نړیوالو همکاریو د ادارې یا جایکا په مرسته د 24 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت پیل شوې وه د نظام له سقوط سره چاري ودرېدې په کابل کې پرون د طالبانو د اقتصاد وزارت چارواکو د جاپان د سفارت له غړیو سره د خبرو پر مهال د دې پروژې د کار د بیا پیل غوښتنه وکړه یو شمېر نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی دی چې شایي په راتلونکو څو کلونو کې په کابل کې تر مځکې لاندې د اوبو سرچینې وچې شي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د افغانستان راتلونکي په تعلیم ولاړ ده او طالبان باید له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي پرانیسي د یونیسف د ماشومانو د حفاظت د برخې مشر سینګوپتا نن وویل چې ښوونځي هم د زده کړې لپاره مهم دي او هم د دې لپاره د ښوونځیو پرانیستل مهم دي چې په کم عمر نجونې واده نه شي یونیسف او د بشري حقوقو ډلو تر دې مخکې هم د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې پر طالبانو غږ کړی دی چې له شپږم ټولګي ورپورته ښوونځي پرانیسي خو طالبانو دا غوښتنه نه ده منلې او په افغانستان کې د دې بندیز له امله په میلیونونو نجونې له شپږم ټولګي ورپورته له زده کړو پاتې شوي دي عثمان دمبلا او ایتانا بونتی د بالون دور یا د سرو زرو د توپ جایزه وګټله او د فوټبال په نړۍ کې د غوره نارینه او ښځینه لوبغاړو په توګه وټاکل شول دومبلا په تیر فصل کې د 10 ګولونو او 15 پاس ګولونو په ترسره کولو وکولای شول له پاریس سن ژرمان سره وځلی شو د فرانسې او اروپا اتلانو په لیګ کې اتلولي ترلاسه کړي دومبلا د دې جایزې په ترلاسه کولو سره وویل رښتیا هم د بیان لپاره کلمې نه لري ایتانا بونتی د اسپانیا او بارسلونا و بشکلنه مدافع لوبغاړی په تاریخ کې لومړنی شزه شو چې درې ځله پرله پسې په نړۍ کې د فوټبال د تر ټولو ستره جایزه ترلاسه کوي هغه وویل دا یو نه هیریدونکی احساس دی
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم غرمه مو په خیر هیله مندم تاسو ټول را ته جوړ رو خو خوشاله اوسئ یو ځل بیا تاسو کرا غلاست وایم ازادي رادیو ته د تال او تال خبرونه ته هیله مندم چې د نننۍ خبرونه تر پایه هم ما سره ملتیا ولري او ریدونکو اوسئ نن هم یو دروند او قدرمن میلمه لما سره په خبرونه کې دی چې زبې تاسو معرفي کوم خاغله مهم بلا زغم د افغانستان افغانستان لتکړه شاعرانو او لیکوالانو څخه دی. په خبرونه کې به له دوی سره د لیکوالۍ په اړه خبرې وکړو، همداسې د دوی شعرونو په اړه به خبرې وکړو، دا چې څنګه یې لیکوالۍ ته رامخه کړې ده، په دې به هم پوسو، او د خوښي سندرې او سندرغاړې څوک دي دا به هم واورو.
راغلاس وایم او یوه نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره ملتیا لري او زموږ بلنه مو ومنله.
سلامت سیجوس مننه دی بلنه نه کوردم.
ډیره مننه. په لومړي سر کې راته وایسته چې مسافر شپې ورځې مو څنګه تیریږي؟ انشاءالله هر څه ښه دی، سم دی. د مسافری دغه حالت تاسو په ژوند، په ټولنیز ژوند مو چې کار مو دی، هغه مسلک مو دی، لیکوالی په برخه څومره اغیز کړی دی؟
په ټولنیز ژوند باندې خو ډېر اثر کوي، په دې چې موږ تاسې د هغه خبره ګرمجازه خلک یو، اجتماعي اړیکې مو زیات دي، بېخي نابلده کسره چې مخامخ کېږو، خبرې اترې او مجلس ورسره کوو، او نو په وطن کې ملګري انډیوالان وي، وخت نا وخت مجلسونه واردار وي. دلته نو نه ملګري شته او نه د بهرنیانو سره سړی هغسې مجلس کولی شي. دوی لږ ساړه دي په اجتماعي روابطو کې، نو دا تاوان په سړی باندې اثر کوي، سړی لږ ځوروي او کارونه هم داسې دي چې زموږ د وطن اکثره وړتیاوې، زده کړې، مسلکونه دلته په اسانه نه منل کېږي، او ډېر زیار غواړي، ډېر کوښښ غواړي چې سړی ځان ورته عیار کړي او هر څه بیا له صفره بېرته پیل کړي. نو دا هر څه یو څه ځورونکي دي، خو بیا چې سړی د وطن حالاتو ته ګوري او هلته د خلکو ستونزې ته چې ګوري او د چارواکو چلند ته چې ګوري، بیا په همدې علم شکر باسي.
زغم صاحب، څومره وخت کېږي ستاسو له هېواده بهر یاست او په بهر ملکو کې ژوند کوئ؟
تقریبا
درې نیم کالو کې. آیا تاسو لیکنه کړې ده؟ لیکنه مې مطلب دی یو کتاب لیکل، هغه سي وړې وړې لیکنې خو موږ ټول تاسو او موږ هر څوک کوي سي کوي. د کتاب لیکل یا هم د سی او داستان یا کیسې یا کوم ناول مو لیکلای دی په همدې موده کې؟
یو ناول مې چې ډېر کلونه پخوا مې په افغانستان کې پیل کړی و او دغسې نیمګړی پاتې و، هغه مې دلته بشپړ کړ چې راغلم په دې لومړیو میاشتو کې. او څو لنډې کیسې مې لیکلې دي، یو بل ناول مې نوی پیل کړی دی چې یو څه مې لیکلی دی. نور نو داسې کوم مستقل اثر چې دلته مې پیل کړی او پای ته رسولی وي داسې څه نشته.
غواړئ داسې کوم ناول ولیکئ یا داسې یو کوم کتاب چې د تاسو هغه د کډوالۍ ژوند له پیله وي، له کومې ورځې چې تاسو له افغانستانه راوتلي یاستئ تر اوسه پورې، همدغه درې کاله، غواړئ د کوم کتاب په منځ کې د یو ناول په توګه تاریخ ته وسپارئ او ولیکئ؟
دې باندې مې خو لا فکر نه دی کړی، خو فکر کوم چې دا به خامخا وروسته وروسته په کیسو کې، په ناولونو کې ځان راښیي. او اوس خو داسې حالت دی چې فکر کوم چې دغه عاطفي بار زیات دی، په دغسې حالت کې څه لیکل فکر کوم چې بیا یو څه هنر پیکا کوي، خو که دغه عاطفي تجربې پخې شي، وخت پې تېر شي او لږ وروسته سړی له لرې ورته وګوري، بیا امکان لري چې هغه وخت کې هنري کیسه ورنه جوړه شي. خو دا ګړۍ داسې څه
زه غواړم په دې پوه سم د شاعرانو یو خبره داسې وایي، کله موږ شعر لیکو شعر همیشه نه سو لیکلی، او دلیل یې دا ده چې همیشه په موږ باندې الهام نه راځي. د لیکوالۍ په اړه څنګه مسله ده؟ لکه لیکوالي هم داسې کوم الهام لري، لکه لیکوالي هم داسې کوم ځانګړی وخت لري چې تاسو باید کینی ولیکئ یو څه، یو کیسه یا یو ناول، تر څنګ یو څه تاسو په زړه کې یا مغزو کې ګرځي، او یا هم کم دغه له ټولنیزو ژوند نه تاسو راخلی یو ناول، یوه کیسه له د لیکوالۍ یوه برخه ترې جوړوئ؟
زه فکر کوم چې دا د انسان په ذهني حالت پورې اړه لري. کله کله ذهن مغزه دې ته چمتو نه وي، سړی که وخت کې هر څومره په ځان فشار راولي څه نه شي لیکلی، او په ځینو حالتونو کې بیا دغه ذهني حالت دې ته چمتو وي، دې ته برابر وي چې سړی څنګه کمپیوټر ته کښېني او په کیبورډ ګوتې کښېږدي، تخیل او تفکر او دا هر څه کار کوي، او سړی آسانه لیکل کولی شي. ما په مختلفو حالاتو کې څه لیکلي دي، حتی کله کله یوه قسم یې په لاره کې جوړه کړې ده او په ذهن کې مې پخه کړې ده، بیا چې کېناستلی یم هغه مې لیکلي. کله داسې چې چار چاپېره خلک دي مجلس کوي، زه ورسره ناست یم، یو څه لیکم، د دوی غږ بېخي نه اورم، په خپل ځان کې ډوب یم. خو اکثره کیسې چې مې لیکلي دي هغه په نیمو شپو کې لیکل شوي دي، په نیمو شپو کې، ناوخته شپو کې چې ټول ویده وي او غږ وږ نه وي، بیا په هغه وخت کې مې تخیل ډېر ښه کار کوي.
په ټوله کې د کیسو لیکل، د داستانو لیکل، ناولونه او هغه د لیکوالۍ هغه ډیرې برخې په تخیل او په مغزو په ذهني حالت پورې تړاو لري. د تاسو د لیکوالۍ سبک ډیری په کومه برخه باندې ډیر فوکس کوي؟ لکه لیکوالۍ کې هم ځینې برخې دي، کیسې دي، لنډې کیسې دي، اوږدې کیسې دي، د ماشومانو دپاره کتابونه دي، لکه ناولونه دي، همداسې د تاریخ په برخه کې لیکوالۍ ده. تاسو ډیری هغه تمرکز مو په کومه برخه باندې ده؟
زه زیاتره لنډې کیسې ناولونه لیکم، او همدارنګه د ماشومانو دپاره کیسې او ناولونه، د کار ډېره برخه مې همدا ده. او په دې غیر تخیلي برخه کې یا نان فکشن کې هغه کې نو مقالې راځي او ژباړې راځي. مثلا یو یونلیک دی چې پخوا مې لیکلی و د امریکا د سفر، ادبیاتو ښار. نو خو څه چې ډېر راته مهم دی همدغه د فکشن برخه ده، د کیسو ناولونو برخه.
او د ناول لوستل همدغومره خوندور وي، همدغومره علاقه مند کیږي انسان ورته، لکه څنګه چې تاسو لیکي او تاسو ته په لیکلو کې خوند درکوي. د ما پوښتنه دا ده چې له څو وخت راهیسې، څو کلن وستئ، له کومې مودې راهیسې تاسو دا تصمیم ونیول سي د لیکوالۍ برخه کې فعالیت وکړئ، لیکنه وکړئ؟ له څو وخت مو شروع کړې ده، او لومړنی لیکل مو څه و، څه مو لیکلي وو؟
نورو اکثرو لیکوالو مختلف دی دغه د لیکوالۍ پیل مې. اکثره لیکوال په کمکیني عمر کې، په زلمی کتاب کې یا په ځوانۍ کې کار پیلوي. خو ما تقریبا په 10 کلنۍ، 15 کلنۍ کې لیکوالۍ پیل کړه. تر هغه مخکې مې څه نه و لیکلي.
دلیل تاسو په څه کې پیدا کړه؟ ولې مو په څلور دیرش کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه او دلیل څه و؟
کوم نړیوال آثار چې فارسی ته ژباړل شوي وو ایرانیانو ژباړلي وو دا په کابل کې ډېر پیدا کېدل. هغه به مې لوستل کله کله. حتی یو ځل په دې نهم صنف کې چې وم زما یو ماما وو هغه د پوځ افسر وو هغه په جګړه کې ووژل شو. بیا نیت مې وو چې د هغه کیسه ولیکم د هغه د ژوند خو د ناول په شکل. البته دا وخت د ویکتور هوګو د ناول نه ډېر اغېزمن وم. ځینې کرکټرونه د ده په ژوند کې داسې وو لکه د دې بینوایان په ناول کې چې دي. یو څه مې و هم لیکه البته په فارسي. خو داسې راته ایسېده چې زه کیسې نشم لیکلی په دې چې کله چې مې یوه کیسه چاته کوله هغسې جزئیات چې په کیسه کې مهم دي هغه مې نشوای ویلی. کیسه به مې ډېره لنډه او غرخه تکي به مې ورته تېرول او فکر مې کوه چې په لیکنه کې به م دغسې یم. بیا نو د تېر عمر کې مې چې کیسه لیکل پیل کړل هغه داسې چې په هلمند کې مې یو کال په یو شخصي کلینیک کې کار کاوه. هلته تقریبا داسې و لکه اوس هغه مسافرت چې دی اوس په دې مسافرۍ کې څوک نه لرم ملګري چې ورسره خواله وکړم. په دې چې شاوخوا ته مو چې دي دا ټول جرمنان دوی هغسې انډیوالي چا سره نه کوي او په ژبه چندانې سره نه پوهېږو. او هلته چې وو هلته هم دغسې وضعیت و. دغه وضعیت په دې و چې هلته زما او د دې خلکو د مفکورو ترمنځ ډېر زیات توپیر و او د دې خلکو ژوند د خلکو ستونزې چې مې لیدلې دغو شیانو ځورولم. نو دا چې څوک نه وو چې دغه خواله ورسره وکړم نیت مې وکړ چې دا ولیکم او د کیسو له لارې خلکو ته ورسم. دا په حقیقت کې د زړه تشول و د زړه بړه سیستل و. خو البته ادبیات سره مې رابطه همیشنۍ وه. هر وخت به مې ناولونه او کیسې لوستلې ادبي خپرونې به مې تل اورېدلې. مثلا د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه په هغه وخت کې په شګو کې چې نه وه دا به مې نه قضه کوله او په خیال کې به مې دغسې دنیا جوړوله چې یو وخت به زن دغسې کیسې لیکم او به راډیوګانو نه خپرېږي او راډیوګانو سره به مرکې کوم.
زه فکر کوم د راډیو او ټلویزیون مشتون یا رامنځته کېدل په ټولنیز ژوند باندې د موږ تاسو ډېر مثبت اغېز کړی دی. له همدغې د راډیو له اورېدلو لکه تاسو چې وویل علاقه مو پیدا کړله او لیکوالۍ ته مو مخه کړله. هغه کومې کیسې داستانونه او ناولونه سي په یا ډرامې سي په راډیوګانو کې به خپرېدلې نو همدغسې د ډېری خلکو په ژوند باندې اثر کړی دی او ډېری له همدغې راډیو له لارې څوک لیکوالان سوي څوک شاعران سوي څوک مینان سوي او څوک هم سندرغاړي. سندرو په اړه ورا سم تاسو سندرې هم اوري کوم برخې سندرې ډېر خوند درکوي او تر څنګ یې کوم سبک ډېر خوښوي؟
له سندرو سره مې مینه ډېره ده. داسې ویلو چې چا رقم سندره اورم او کله کله د کلیوالي سندرې خوند راکوي، کله بیا غزل، کله دغه نور پاپ او لایت او دغه نورې سندرې. البته دا د انسان ذهني هغه پورې فرق دی که نه، لکه د ډوډۍ دپاره چې کله یو شي په سړي باندې ډېر ښه لګېږي او اشتهایي ورته زیاتوي، کله بل شی د سندرو مسله هم همدغسې ده.
ډېر ښه. د خبرونې په دې برخه کې زه غواړم د تاسو په خوښه باندې یوه سندره واورو، اورېدونکي هم واورې. تاسو کومه سندره خوښوئ چې درته خپره یې کړم؟
که د جاوید امیرخیل هغه سندره د لایق صاحب شعر چې دی یو باتور ملت، د باتور ملت سندره
خپره کړئ. خوشحاله بشم. حتما پسترگو درناوری دون کو ورزو دی خاغلی لیکوال سای پا محب لازغم پخوا خباندی جاوید امیرخیل پا غک سندر رو تاسو تا دی او دی ازادی راژیو طول آوری دون کو تا دالیوی ورستل سندری بهتر اگرزو.
دا زمان دستر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی، دا زمان دستر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی، یو باتور ملت غرقی گی، یو مضبوط وطن ناڑی گی، یو باتور ملت غرقی گی، یو مضبوط وطن ناڑی گی، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، وطن. خدایا تا دی ترا وکړل چې یو نر دی را پرنخو، خدایا دا دې ترا وکړه چې یو نر تیرا پرن خو، هر کمره تا چې تکیا شولا کا شګارا شړیږي، هر کمره تا چې تکیا شولا کا شګارا شړیږي، یو باتور ملت غرقی دی، یو مضبوط وطن نړیږي، های های وطن، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن،
خدایا څنګه بدل شو د افغان درانه خوبونه، په هر چا چې موږ تکیه شو په پردیو پلورل کی، دا دې څه بلا افتکړه زموږ په دې بدمرغو خلکو، نه له تا څخه ډارېږي نه له دوی څخه شرمېږي.
شمل هغل تا شمل وی چپ نر باندی وی لکا، شمل هغل تا شمل وی چپ نر باندی وی لکا، شمل هغل تا شمل وی چپ نر باندی وی لکا، اوس په هر کدو چګیږي، اوس په هر جڑا خوريږي، اوس په هر کدو چګیږي، اوس په هر جڑا خوريږي، یو باتور ملت غرقيږي، یو مضبوط وطن نړيږي، هاي هاي وطن، هاي هاي وطن، هاي هاي وطن، هاي هاي وطن.
غمو بزل یو نړۍ د میړن یو
ಮೇದ ತಾರಿಸಲ ಪಾಣುಲ್ವೀಗಿ ಗುರುಪ್ಪ ಲೋರಿದ್ರು ಮೇದ ತಾರಿಸಲ ಪಾಣುಲ್ವೀಗಿ ಯೋ ಪಾತುರ್ ಮಿಲ್ಲತ್ ಗರ್ತೀಗಿ ಯೋ ಮಜಬೂತ್ ಕನ್ನಡಿಗಿ ಹೈ ಹೈ ವತನ್ ಹೈ ಹೈ ವತನ್ ಹೈ ಹೈ ವತನ್ ಹೈ ಹೈ ವತನ್ ಹೈ ಹೈ ವತನ್
د تال او تال ډیرو خو غوریدم خو بیا هم تاسو ښه راغلاست وای مننه نه خبرونه ته اوله مکسره ګران قدرمن میلما محب الله زغم د افغانستان له تکړه لیکوالانو څخه میلما دی زغم صاحب د کتابونو په اړه یا د لیکوالۍ په اړه پوښتنې ډېرې وکړې بیا هم غواړم وپوښتم چې څومره اثرونه مو چاپ شوي دي څومره کتابونه په ټوله کې تاسو لرئ او څومره ناولونه دي څومره د ماشومانو دپاره د حساب ایسته در سره
چلور ناولونه د لویانو دپاره دي دوه ناولونه د ماشومانو دپاره دي دوی د لنډو کیسو ټولګې دي او یو ممکن واته د ماشومانو لپاره کیسې وي یو یونلیک دی بل د لیکوالۍ عملي لارښود په نوم یو کتاب دی چې د تازه کار لیکوالو دپاره لارښوونه پکې
دلیک پاړه مې یادونه وکړه غواړم د دلیک پاړه چې تاسو امریکا ته لیکلی وو لیک ډېر معلومات واخلم او زه اورېدونکي پوسو ما ویل د لیک یادونه مو وکړه چې تاسو امریکا ته یو لیک لیکلی دی د هغې په اړه زه غواړم لیک ډېر معلومات واخلم لیک په څه اړه وو څنګه مو لیکلی وو کومو کلمو کې مو لیکلی وو او ایا ځواب مو ترلاسه کړ که نه
زه فکر کوم چې ما به د کلمه سمه نه وي تلفظ کړې یونلیک مې مختلف ملکونو څخه شاوخوا دیش څه باندې دیش لیکوال او شاعران وربلل کېدل د پروګرام هدف دا و چې ویلي چې دا لیکوال چې دي هر څوک په خپلو ملکونو کې مجبور دي چې د ژوند روزګار د چلولو دپاره یو کار وکړي غیر د لیکوالۍ ځکه چې په لیکوالۍ خو پیسې نه ګټل کېږي که نه نو دوی د لیکلو دپاره آرام وخت نه لري نو دغه پروګرام په همدې کاس جوړ شوی وو چې هر کال به د مختلفو ملکونو د لیکوال به یې وربلل درې میاشتې به یې هلته ځای او امکانات ورته برابرول او سفرونه او د نورو ښارونو لیدل هغه به هم ورسره وو بیا نو ادبي غونډې به هم وي دغسې پروګرام وو هلته چې تللی وم نو بیا د همدې سفر په واره کې مې دغه کتاب لیکلی دی چې د ادبیاتو ښار نومېږي هغه ښار چې موږ ورته تللي وو آیوا ښار دا د یونسکو لخوا د ادبیاتو خوا د ادبیاتو ښار لقب ګټلی دی خپل معیارونه لري یونسکو چې یو ښار ته څنګه دغه لقب ورکوي دا ټول بیا په دې کتاب کې راغلي دي نو د همدې سفر لیدنې اورېدنې او تجربې خاطرې دا په دې کتاب کې راغونډې شوې دي
ډېر ښه زغم صاحب د ماشومان لپاره تاسو کتابونه ناولونه یا لنډې کیسې لیکلې دي، آیا ماشومان په ژوند باندې چې کله دوی وغواړي له کوچنیتوب نه له کوم عمر نه چې وکولی سي دوی کیسې یا ناولونه ولولي، څومره مثبت اغېز کوي د ماشومان لپاره کتاب لوستل؟ څومره ښه دی چې له همدغه کم عمر نه دوی په کتاب لوستلو باندې عادت
اثر لگی تو مسلمان بندی پودی پکتیا کے استاد محمد اللہ مسعود دے خوانجی او دے خوانیز مرکز استاد دے مسلمان تل کسیل ولی او ناولونه ورکوی چه ویل ولی بیای غگوی چه ور بانده تبصره و که خپل نظر وی دیمدی دغه تجربه را و خود چه ماشومان چم را خی استعدادونه لری او که لر ورتحوار شی دی چم را خی پرمختگ و وده کولی شی. نو دده پا شاگردانو که ځینې داسې دي چې په ډېر کمکیني عمر کې کیسه لیکل پیل کړی او په دې کې د یوه کیسه دا سږ کال د موسم ادبیاتو کورس چاپ چې ډېره ښه کیسه ده او هغه پخپله ګمان کوم چې له 14 کلن دی که 12 کلن دی دقیق نه هېر دی چې څو کلن دی، خو مقصد په ډېر کمکیني عمر کې کتاب چاپ شو. دغسې یو 4 کاله مخکې په افغانستان کې چې هغه وخت کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ د دوو ماشومانو کتابونه چاپ کړل چې دوی نجونې وې چې یوه 8 کلنه وه بله ګمان کوم چې 9 کلنه وه او هغوی هم ډېرې ښې کیسې لیکلې وې. نو که چېرې ماشومانو ته کیسې ولوستل شي، واورول شي، کتابونه ورته واخیستل شي او کار ورسره وشي، د دوی تخیل او تفکر ورسره روزل کېږي او په دوی کې هم د هنر استعداد غوړېږي.
ډېر ښه. د ماشومانو پر ژوند باندې لیکوالي یا هم دغه د کتاب لوستل وکن مثبته اغیزه کوي. زه هیله منده یم چې تاسو وکولی سئ راتلونکي نسل لپاره، ماشومان لپاره، لا ډېر کتابونه ولیکئ، کیسې ولیکئ، لنډې کیسې ولیکئ او ټولنې ته یې تقدیم کړئ. د راتلونکي لپاره د تاسو پلان څه دی؟ غواړئ کومو کتابونو باندې ډېر فوکس وکئ، ډېره توجه ورته وکئ چې هماغه ډول کتابونه تاسو لا هم ولیکئ او ټولنې ته یې وړاندې کړئ؟
البته په زړه کښې خو ډېر څه لرم چې دا کار وکړم او کار وکړم، خو دا چې وبه شي که نه دا جلا خبره ده. یو شی چې هغه به خامخا کوم چې کله فرصت راته برابر شي، هغه د ماشومانو دپاره د فلسفې زده کړه ده په کیسو کښې. البته هغه داسې یو تخنیک ده، یوه لاره ده چې ماشومانو ته کیسې لیکل کېږي یا نورې کیسې راخیستل کېږي او په هغې باندې بیا بحث کېږي، پوښتنې او ځوابونه چې د ماشومانو ذهن منطقي استدلال او تفکر او انتقادي تفکر ته برابرېږي او دوی په عملي ژوند کې د فلسفې په اهمیت او کارولو پوهېږي ورسره. نو نه پوهېږم چې دا به کله رانه وشي، خو نیت ورته لرم.
ډېر ښه، بریالی اوسئ. زه هیله منده یم چې په لنډ وخت کې وکولی سئ خپل دغه هیلې ته ورسیږئ. د خپل ژوند په اړه راته ووایاستئ، آیا ستاسو د ماشومانو لا د اولادونو له جملې څخه کوم یو علاقه مندي لري لیکوالي برخې ته؟ آیا کوم یو غواړئ چې د تاسو پر قدمونو قدم کېږدي او په همدې لار ولاړ سئ؟
نه والا یو سیمستر زوی می هغه چکه ورډ کایو لا پڅلورو پنځم سنس کې وو یو پنځه شپه کیسې ولیکلې او استعداد یې خو والا هیڅ کیسې لیکلې خو به پریخې تر نن پورې نور هیڅ څه نه دي لیکلې او اصلاً ادبیاتو سره علاقه ډېره کمه ده د ټولو.
فکر کوئ چې د ماشومانو پر ژوند محیط لا ځای ډیر تاثیر کوي؟ لکه دوی که په افغانستان کې وای شاید همدغه برخې ته دوام ورکړی وای او په همدې لاره تللی وای، او اوس چې په بهر ملک کې دي علاقه مندي او محیط هر څه بدل سوی دی، همداسې ده؟
البته محیط فرق کوي او محیط اثر لري، خو نه زما زامن خو تر درې کاله وړاندې په افغانستان کې تر درې نیم کاله وړاندې یعنی هلته زلمی شول بیا راغلو دې خواته، داسې نه وو چې دوی په ماشومتوب کې له وطنه راوتلي وي، همالته وو. خو د هر چا دغه ذوق او علاقه بیل وي، نو دا سړی باندې تحمیلولی نه شي او باید تحمیل نه کېږي. نو ما دوی خپلې خوښې ته پرېښې دي چې هر څه د دوی خوښېږي، خو لیکل د هېچا نه خوښېږي په دوی کې.
ستاسو پیغام څه دی راتلونکي نسل ته او هغه کسان چې په افغانستان کې دا اوس اوسي، علاقه مندي لیکوالۍ ته، شاعري ته او لیکلو ته لري اما امکانات نه لري یا هغه حالات ورسره برابر نه دي یا یې نسي کولی، ستاسو پیغام هغوی ته څه دی؟ یا همدغسې کومه علاقه چې دوی لري کار وکړي، لشته او کمو امکاناتو کار واخلي، او که د ژوند نورې برخې پر مخ یوسي، و هغه کومه علاقه چې دوی لیکوالي او شاعري او دغه دی ته لري هغه همداسې پرېږدي.
زه فکر کوم چې هر څه چې ذهن ته ورځي که هغه ولیکي دا به ښه وي، ذهن به یې فکر کولو او په تخیل به روږدوي او لاسونه به یې په لیکلو روږدوي. دا مهمه نه ده چې خامخا د یوه کیسه څوک ولیکي، خپله خاطره دې ولیکي، دا د ورځنیو پیښو مهمې خبرې دې ولیکي، هر ورځ چې څه ورباندې تېرېږي، څه څه په ذهن کې ورګرځي دا دې ولیکي. او بله دا چې مطالعه زه فکر کوم چې ډېر اثر کوي، کمو پام وي کله چې د شعر یو کتاب لولي، په خپله هم یو رقم داسې شاعرانه حس در کې پیدا کېږي، دغسې چې کیسه څه سړی لولي، چې کیسې ولولي، تخیل یې رابیدارېږي او زړه لیکلو ته تخنیږي. نو څوک چې د لیکوالۍ استعداد لري او مینه ورسره لري، که فرضاً دغسې حالت ورته پیدا کېږي چې څه نشي لیکلی، بیا د مطالعه ناولونه او کیسې دې ولولي، که وخت به ګوري چې بېرته تخیلي فعال شوی دی او لیکل کولی شي.
ډېره زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ، مننه چې خپرونې کې راسره برخه واخیستله او زموږ میلمه وئ. زه غواړم د خپرونې په پای کې بیا هم ستاسو په خوښه باندې یوه په زړه پورې سندره واورو.
سلامت اوسئ، هیله کوم چې هیله مې ده چې په اورېدونکو د اوږدې خبرې غمېدلې نه وي، که ممکن وي د شفیق مورید سندره د بلال خوږه غزانه که دا خبره کوي.
واقعا زړه پورې سندره ده، او له ډېرې مودې وروسته به یې نن هم زم واورم او اورېدونکي به یې واوري، تاسو دې هم ډالۍ وي. د شفیق مورید سندره به واورو، خو له مخکې له سندرې له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم. انشاءالله چې بلې مرکې کې مو ته خبرې کوو، مرکه کوو، تاسو ټول هیلې و ارمانونه پوره سوي وي، او د ماشومان دپاره هم هغه کومه کیسې یادونه هم چې وکړه هغه مو هم لیکلې وي. ډېره مننه کوم. هیچاري
خوږه اذان افغانستان زما مینه زما دانا
تاس کولای سی خپل غږیز پیغامونه موږ ته په 00 420 21 33 501 راولي گئی لونه پیغام اورو
هر چاته نور کو لاست مینه هر چاته نو آیو چمرن در پسې بل السلام علیکم وړاندې خور تا ته سلام همداسې ټول همکارانو ته سلام هیله ده چې تاسو به راته ښه یاست لیکې ته راغلی یم حیا محبت یم د هلمند ولایت مرکز لشکرګانو تاسو سره پلین کې یم سندره غواړم د خان کرباګي په ږغ باندې چې وایي دا رنګ دی ولې زړه دی جانانه همدا سندره به راته خبره کوي جالی دې دی زما ملګري چې مګل همت ته لیلا محبت ته مینې ارمان محبت ته شکیبا محبت ته او نارنګ د تال او چال د خبرونې ټولو مینهوالو ته د ډالۍ په دې هیله وړاندې خور چې زما پیغام به نشر کړي او ما ډېر زیات پیغامونه پرې ښوولي دي خو هغه تاسو نه دي راته خپاره کړي نو هیله کوم چې همدا پیغامونه مې راته خپاره کړي نور تاسو ته ښه وخت
حیا محبت سلامونه ته دی علیکم السلام له پیغام او ټپو څخه ډیره زیاته مننه کوم د خان قرباغي سندره مې پرونی خبرونه کې درته خبره کړې ده نن به دیو بل اوریدونکو په خوږه سندره واورو
مرسل خو ته ته وډالای وی وي د تور سترګونو گزار شم د تور سترګونو گزار شم چې راته ګوري زه دې روغ لونې کړم السلام علیکم زه د پیغام په لیک در سره لیلا ارمانی ام لغز نینامت له سندره نشر کې لطیف ننګرهاری وی و استاد سترګو ایتسانیو یو کم د سندر ومدار ته نشر کازه قبل زنه غړم د بشمې پوپل زی تا ګلاله ارمانی ته او منی ارمان محبت خورته وډالې وی خدای پامان خخ پرونه
علیکم السلام لیلا ارمانی ل غزنی څخه یو نړی مننه ل خپل پیغام دی ورځ دی خو کی سندره دی او ورو
کیگی سر خلل شیطان یو یو پیدا کیگی سر خلل شیطان یو یو یارستا درست گو احسان یو یو یارستا درست گو احسان
زمګورې دونکو دې تاله او تاله خبرونه یاست راځو تاسو پیغامونه راخلو
بله السلام علیکم سلامونه د حضرت ریډیو د تاله او تاله خبرونه وړاندې خورکی تاته تخنیکی همکار ته کې هیله سلامونه ته رحمت وړاندې کوم ز جنان جنیم د لمند ولایت خانشین ولسوالۍ د تاغز د مرغۍ د سیمه څخه آزادې ریډیو تاله او تاله خبرونه ته د پیغام پریزمه مرسل راځي خور زیو شیر ترند زمونه طرفه تاته تخنیکی همکار ته وټول او ریډنګ ته ډالې وي وای لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه خوشال خان د مغول په بازار کې په ډیر کم قیمت خرڅيږي پښتانه الهي په خپل مدد سره یو کړی الهی په خپل مدد سره یو کړی سو بلرو برو سیږي پښتانه لاټک تر کندهار لوی ټبر دی ډیورل لین باندې بیلیږي پښتانه د همو تر اباسینه پښتانه دی استرالیا کې هم اوسیږي پښتانه موړای خورکی سندره براتنه شرکه د ماستر علی ادر د زمانه طرفه زما ملګرو ته ډالۍ وی لال محمد اکیار ته شاه محمود قریشی ته یار محمد ارمانی ته په کړم کې روپ مسیری ته سلطان خیاط ته همدارنګ بسری کلا کې عبدالناصر لاله ته څوک چې زما اواز اوري د ازادۍ ریډیو د ټال ټال د خبرونې څخه هغه ټول ته ډالۍ وی د الله په مان د نشریدو په اله
جانان جانی سلامونه ته دی علیکم السلام مننه له شیر او پیغام څخه دی ماستر علی حیدر سندره دی تاسو ته را لوي خبرونه کې تاسو را ملتیا ولرئ
شور دے دامے پتہ شم د سودا نه دمر لری لری جان نه مگر ظالمان دمر لری لری جان نه مگر ظالمان
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری